یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
اوس د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه تر 2 بجې ده. په دې خپرونه کې په افغانستان کې پر روانو حالاتو باندې تاسو ته رپورټونه لرو. د دې خبرونې په جریان کې به تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کړو. که مو د افغانستان انتخابات څارلې وي او علاقمندي ورسره لرئ، نو په دې خبرونه کې به د افغانستان د انتخاباتو د پخواني کمیسون د یو شمېر غړو د محاکمې له جریانه رپورټ درکړو. خو اول به ورسو د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونو ته چې فریبا ظاهر یې وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچ کې د روزګان چارواکي تاییدوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ پر امنیتمندانۍ د برید پر مهال څلور افغان سرتېر وژل شوي دي او اته نور ټپیان دي. نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د سولې له یوې هر اړخیزې هوکړې پرته له دې هېواده په زیات شمېر د امریکایي سرتېرو ایستل به دغلته یو ځل بیا د کورنۍ جګړې سبب سي. او فرانسه د روان کال تر پایه ایران ته د تیلو د پیرلو په بدل کې د ضمانت په توګه د 15 میلیارده ډالرو کریډیټ ورکول وړاندیز ته تیاری نیسي. د خبرونو تفصیل: د روزګان چارواکي تاییدوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ پر امنیت قمندانۍ د برید پر مهال څلور افغان سرتېر وژل شوی دي او اته نور ټپیان دي. د دې ولسوالۍ امنیت قمندان ملا صمد نن ازادي راډیو ته وویل چې پر امنیت قمندانۍ جګړه اوس هم دوام لري. د نوموړي په خبره د موټر بم برید تېره شپه د دوو هاموي ټانکونو په مرسته شوی دی. هغه زیاتوي: ویل کیږي په وژل شوو کې د دغې قرارګاه قومندان هم شامل دی. د خاص روزګان ولسوالۍ امنیت قومندان وایي چې د جګړې پر مهال 12 تنه طالبان هم وژل شوي دي او 10 نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او د زیات شمېر افغان سرتېرو د وژل کېدو ادعا کوي، خو افغان چارواکي دغه ادعا ردوي. بلخوا د پکتیا امنیتي چارواکي د ماین په چاودنه کې د دې ولایت احمد آباد ولسوالۍ د امنیت قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي پېښه تېره شپه شاوخوا 12:30 بجې هغه مهال وسوه چې د احمد آباد ولسوالۍ د امنیت قمندان پر موټر یو ماین وچاودید. د چاودنې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ امنیت قمندان څارمن محمد سرور حسین خیل او د هغې ساتونکي وژل شوي دي. د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم هم نن ازادي راډیو ته دا پېښه تایید کړه. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د دې پېښې مسؤل نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د سولې له یوې هر اړخیزې هوکړې پرته له دې هېواده په زیات شمېر د امریکایي سرتېرو ایستل به دغلته یو ځل بیا د کورنۍ جګړې سبب سي. د پخواني امریکایي چارواکو چې پکې په افغانستان کې د امریکا 15 پخواني سفیران هم شامل دي په یو شریک بیان کې ویلي چې له افغانستان څخه په لوی شمېر د امریکایي سرتېرو وتل باید د سولې له یوې رښتینې توافق وروسته وي، نه مخکې تر هغې. دغه پخواني امریکایي چارواکو په داسې حال کې د افغانستان څخه په ډېر شمېر کې د امریکایي سرتېرو د ایستلو په وړاندې خبرداری ورکړی چې د سولې د خبرو سره په یو وخت کې په افغانستان کې د طالبانو بریدونو او په ښارونو کې چاودنو زور اخیستی دی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته په یوې وروستۍ مرکې کې ویلي چې له طالبانو سره په پرنسپ کې یوې هوکړې ته رسېدلې دي چې په هغې کې په نورو مسلو سربیره د امریکایي سرتېرو کمول او بالاخره بشپړ وتل هم شامل دي. بلخوا روسیا وایي چې طالبانو او امریکا ترې غوښتي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. د خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف د تاس خبري اژانس ته کړې ده. تر اوسه پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د لاسلیک وخت معلوم نه دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم ویلي چې روسیا او څو نورو هیوادونو به د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې د ضمانت کوونکو په توګه لاسلیک کوي. فرانسه تر روان کال تر پایا ایران ته د تیلو د پیرلو په بدل کې د ضمانت په توګه د 15 میلیارډ ډالر او کریډیټ ورکولو په وړاندیز ته تیاری نیسي. د وړاندیز په دې پوری تړل چې تهران باید بیرته د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ژمنې عمل کړي. د خبر رویټرز خبري اژانس د لویدیځ او ایراني سرچینو له قبل ورکړ کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لو دریان د اژانس ته ویلي چې پر دغه کریډیټ لاین کار روان دی، خو لومړی باید هغه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تایید کړي. هغه وویل د دغه پلان هدف دا دی چې ایران بیرته اټومي تړون ته ور وګرځي او د خلیج د امنیت او سیمه ییز امنیت او هم د 2015 کال وروسته چې د ترسره شوي اټومي تړون اعتبار پای ته رسیږي وضعیت په اړه خبرې پیل کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې دا ټول له وخت مخکې وړاندیزونه په دې پورې تړلي چې ترامپ دغه معافیت ته اجازه ورکوي که څنګه. او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وروسته له هغه د خپل هیواد په پارلمان کې فعال اکثریت له لاسه ورکړ چې د محافظه کار ګوند یو غړی بل ګوند ته واوښت. فیلیپ لی د سیشن بپرس د لیبرال دیموکراتانو سره یو ځای شو، څوک چې په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا د پاتې کېدو غوښتونکی دی. نوموړی ویلي چې د جانسن حکومت په غیر اصولي لارو له اروپایي ټولنې څخه په زیانمنونکې توګه د بریتانیا وتل یا برگزیت مخکې وړي. د خبرونو پای
اردن کوم مخکې مو ویل چې د پکتیا د احمد آباد ولسوالي معذرت غواړو، د احمد آباد ولسوالي ده هلته د امنیه قومندان به چارواکو باندې حمله شوې ده. وروسته به په خبرونه کې تاسو ته رپورت وړاندې کړو. پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه نور مطالبه ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانی مشر په شمول د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو شمېر پخوانی کمشنران محاکمه شوي دي او پر هغوی باندې په هر یو باندې د 15 کاله تنفیذي بند حکم شوی دی. په دې خبرونه کې به یې تاسو ته جزئیات وړاندې کړو. په همدې خبرونه کې تاسو ته په افغانستان کې د ټاکنو په تړاو د روانو ناندرویو سره تاسته ځنګړي مرکله رو په افغانستان کې مو د انتخابات په چارو لوي وڅېړونکو سره خبرې کړې دي. په همدې خبرونه کې به د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اقتصادي خبرونه اورېدلای شئ او په ونیزو پروګرامونو کې به واورئ.
بندی خانه یو د شیانې ولیدل او بیا پس دغه په چرسو باندې راغی. تقریبا د پلس دولس کاله کېږي چرس کوي، اعصابو باندې فشار راځي.
هغه کسان چې د مخدر موادو باندې روږدي سوي دي هغوی څه ډول ژوند کوي، څنګه د هغوی سره مرسته کیدلای سي او د هغوی د ستونزو عوامل څه دي چې په عواملو باندې پوهیدل د حل د لارې په موندلو کې ډیر کومک کولای سي. په دې خبرونه کې به په دې اړه یو مفصل پروګرام درته ولرو. د زهر کاروان نو دارویدو لپاره را سره اوسئ. نن د چهارشنبه ورځ د سنبلې دیارلسمه نیټه ده. د 2019 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې څلورمه ده. اول مطلب مو په افغانستان کې د انتخاباتو سره پر تړلو جنجالونو دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پخوانی مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد د افغانستان د انتخاباتو د کمیسون یو شمیر کمشنران مخکنی او د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اروېدو د کمیسون یو شمیر کمشنران پرون د کابل کې یوې محاکمه پای ته ورسېده او د هغوی هر یو په 15 کاله تنفیذي بند باندې محکوم شول. دا اول وار دی چې د دغه سې لوی دوسیه په اړه چې د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط ده د کابل یوې محکمې دومره ستر حکم کړی دی. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس دغه مسله څارلې ده. دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. پردیس صاحب، پرون خو د حکومت وسو چې لس کمشنران په 15 کاله تنفیزی قید باندې هر یو محکوم سوی دی. د دې په تړاو نور نوی څه معلومات دي چې تاسو غواړئ اوریدونکو ته ورکړي؟
بلې ډیره زیاته مننه. په داسې حال کې چې تېر ورځ د ټاکنیزو کمیسیونونو پخوانی لس کمیشنران په 15 کاله باندې محکوم شول، اوس یو شمیر حقوق پوهان وایي چې رامنځته شوی اوسنی پارلمان چې د پخوانیو کمیشنرانو په مدیریت کې رامنځته شوی باید لغوه اعلان شي. همداراز د کابل پانتون استاد او د افغانستان د اساسي قانون د کمیسون پخوانی مشر ګل رحمان قاضي د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې وسنۍ پارلمان د پخوانیو مصلحتونو په اساس رامنځته شوی او خپل مشروعیت د لاسه ورکړی. هغه وایي
چې دا کمیسون خپل مشروعیت د لاسه ورکړي چې ورکړي اوس محکمې په حکم وکړو، نو د دې اجرات هم ټول باطل دي.
خغلی قاضی همدار ازوی د پخوانیو کمشنرانو په بند محکومیدل په دې حساسو شرایطو کې یو کمپاین بنه هم درلودل شي. په ورته وخت کې هغه وکیلان چې پر پخوانیو کمشنرانو د فساد او غړونې تورونه ور باندې پوری و وای ځانګړي محکمې خو کمشنران په بند محکوم کړل، خو د معترض وکیلانو برخلیک هم باید معلوم شي. د یوازې د دې وکیلانو له جملې صالح محمد صالح دی، خو دا یوازې صالح محمد صالح نه دی چې دغه ادعا لري، بلکې د هواد په شمالي ولایتونو کې هم یو شمیر معترض نوماندان وسنۍ پارلمان نامشرو بولي او ټینګار کوي چې د خپل حقوقو اخیستلو لپاره به په مدني حرکتونو باندې لاس پورې کړي. په ورته وخت کې هم حاله وسنۍ پارلمان ته بریل شو وکیلان کڅ هم په تیرو پارلماني ټاکنو کې درغلی مني، خو په وسنۍ او شرایطو کې د پارلمان د لغوه کېدو او یا هم د مشروعیت په اړه څرګندونی ناسم بولی. د ټولو اندېښنو ته بیا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون هم په ځواب کې وایي چې وسنۍ پارلمان د انتخاباتي قوانینو په اساس رامنځته شوی او په دې حساسو شرایطو کې کمیسون نه غواړي چې په دې مواردو کې بحث وکړي. کمیسون لپاره د وس لپاره البته ولسمشر ټاکنې لومړیتوب لري. ورستۍ برخه دا چې دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسي جرګې تیر پړاو ټاکنې چې د تلې په 20مه او 23مه نیټه وشوي پایلې شاوخوا څلور میاشتې وځنډېدې او د دغه ټاکنو پر مدیریت او شفافیت سخت انتقادونه وشول چې په پایله کې د دواړو کمیسونونو کمشنران له دندې لرې او پر ځای یې نوي کمشنران انتخاباتي کمیسونونو ته معرفي شول. بل فرشته جان
مننه اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار خاطر پر دې خبري واوریدي. یو څه فکر کوم په تخنیکی ستونزه لرو، ارتباط مو قطع وصل سینو، په دې خاطر د پردې سره خبرو ته ادامه ورکو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پخوانی مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پخوانی مشر عبدالعزیز آریایی او تتن نور کمشنران د دغه دواړو کمیسونونو په کابل کې محاکمه سول او هر یو په 15 کاله تنفیزی بند محکوم شوی. د افغانستان جمهور رئیس تقریبا شپږ میاشتې مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مشر په ګډون وتنه کمیشنران او د انتخاباتي شکایتونو درویدو کمیسون 15 غړي د خپلې دندې څخه د ناوړه استفادې او درغلیو په تور له وظیفې لرې کړل او هغوی د افغانستان لوی څارنوالۍ ته د څېړنې او تحقیق لپاره وړاندې کړل اور معرفی کړل. تاسو دغه رپورت موږ پر وی پانه باندې مفصل لوستلای سي. خاطر پردیس د افغانستان کې د آزاد او عادلانه ټاکنو د ادارې له مشر یوسف رشید سره مرکه کړې ده او په پیل کې له هغه څخه پوښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو دغه سي محکومېدل، البته د پخوانیو کمیشنرانو محکومېدل د افغانستان د اوسني پارلمان مشروعیت واقعا تر پوښتنې لاندې کولای سي.
پارلمانی ټاکنو چې پینشپاګه حوزو پایله لاندې نه وي چې دوی معذور اصول او دغه لړۍ تروس پرې دیجان دلوته د موږ تمه توقع دا و چې دا به زر پای ته رسیدلی وي. پرون ورځ ته په کتو سره داسې معلوم سره چې دغه دوسیه محدوده سوې وه صرفا د کونړ ولایت یو قضیې ته چې هغه د یو پخواني وکیل د پارلمان صالح صاحب قضیه وه چې دغه تقریبا 200 رایې د کمیسون په پریکړه کې کمې سوې وې. نو هغه نور برخې چې مثلا په نورو وکیلانو باندې په نورو کاندیدانو باندې په نورو ولایتونو کې دا قضیه موجود وي، له بعد همغه چې موږ ولیدل چې اصلا په پرونی دوسیه کې هغه شامل نه وو او دا قضیه یعنی ډېر وړکې مطرح سوې وه. نو دې په کتو سره هغه غوښتنه یا اندېښنه چې مطرح کیږي چې باید ټول پرلمان لغوه شي، چون په دوسیه کې او په قضیه کې نور ولایتونه او نور وکیلان یا نور کنه شامل نه دي. نو فکر کوم چې د به دي محکمتي هغه له خاطره ستونزه لري. اما دا چې اوس دا په ونی قضیه په اساس باندې کمشنران لیگی حبس ده، اما به پایل که تغییر نرازی ده به واقعا ده خیلی چه عدالت نتامینیگی. یعنی اغا چاسی پده قضیه که کلو اغا زی محکمه ته، اما ده چه اغا فیلوه تر سرسوی جرگی تا جرمی حرف کل که گی بی اغا نه نفی که گی ده به پده مانده چه عدالت نتامین سایی پا طول مانده بانده. او شاید محکمه هم خود درائی نوری چه قانون که داسې یو مسله غوښتل پر ځای ورکړسنه او دا کمیسیون ته راجع شوی ده. ای کاش چې دغه موضوع بیا هم کمیسیون ته راجع شوی وای چې د محکمې د حکم په اساس به دغه سره په دې مورد کې غور کړی او کارکتنه کړی.
بله رشید صاحب، یو مورد بل چې ډیر د بحث وړ دی هغه دا دی چې یو شمیر حقوق پوهانو لوري هم دا موضوع مطرح شوی، وسنۍ روان وضعیت د دې لپاره برابر دی چې پارلمان لغوه شي، پارلمان د لغوه کېدو ګونګوسي راپورته شي؟
زه فکر کوم چې په دغه حالات کې چې اوس پارلمان حداقل د درې ګونو قوو څخه یوه مشروع قوه ده، د هغه د نفی کولو یا د لغوه کولو بحث چې مطرح کوو شاید ډېر په ښه وخت کې نه وي. د هېواد دغه بحراني حالت ته په کتو سره موږ پارلمان ته ضرورت لرو، او کیدای شي مثلا پارلمان په راتلونکي کې دوی جوړ شي او هغه خپلې داخلي ستونزې یو خواته پرېږدي. یعنې ډېر باید مهم او اساسي پرېکړو باندې باید برلاس شي، خصوصا د سولې او د مذاکرات د لړۍ په واسطه.
بله رشید صاحب، روان وضعیت به راتلونکي ریاست جمهوریت ټاکنې څومره حد ته متاثر کړي ستاسو په نظر باندې؟
بل شک چې اوسنۍ وضعیت د مدیریت وړ ده. د افغانستان سیاسیون په راس کې ولسمشر اجرایی رئیس دوی باید دغه وضعیت په ښه توګه مدیریت کړي، خپل هغه شخصي ټیمي رقابتي او د سیالۍ بحث یو خواته پرېږدي، خامخا په د ملک بیا څوک ولسمشر کېږي د ټاکنو په اساس باندې. اما سرقم دغه وضعیت په داسې حالت کې چې مثلا امریکایان تقریبا خپل هغه ګټو ته لیواله دي، نور بحریان هم هغه خپل ګټو ته مهمه دي، ولې د افغانستان لپاره دغه ملي ګټو منافع او مسله په یو اختلاف یو تقریبا د پاشلسیو حالت کې ده.
په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ادارې مشر یوسف رشید و چې اسما همکار خاطر پر دې سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوریدونکو. تاسو خبر یاست چې پرون په کابل کې ورمش په ډیره لویه حمله وشوه د گرین ویلج په نوم په منطقه باندې چې په کابل بای کې جوړه شوې وه، یو سیمه ده په هغه کې ډیرو بهرنیو ادارو کار کاوه. په دغه سیمه کې یو ډیر بهرني مامورین چې په افغانستان کې د بیلابیلو ماموریتونو لپاره د هغه له جملې د خیریه فعالیتونو لپاره افغانستان ته راغلي وو، 14 وسوه، یو سلو 19 تنه پکې ووژل، زخمیان سو او 14 تنه پکې ووژل سو. تاسو که غواړئ چې د دغه حادثې له ځایه زموږ ویډیوي رپورټ وګورئ، تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. دلته هغه ویډیوي رپورټ شته چې زموږ همکاران گرین ویلج ته تللي وو د کابل بای دغه ځانګړې سیمې ته، او د 14 له ځایه رپورټ جوړ کړی او د قربانیانو د زخمیانو سره یې خبرې هم کړې دي. نو ازادي راډیو ټکی کام د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی، دلته زموږ ویډیوي رپورټ هم شته. اوس به ورسو فیروزه عزیزي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایع خونه وای پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګریزو توکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. د دغه خونی مشر شمس الحق مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغانستان لسکونه کانتینر تازه میوې او سبزی د پلاتونو په پلمه بندي پاتې دي. د نوموړي په خبره له دې امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسیږي. ښاغلی مجاهد وای پاکستان هغه سوداګریزو توکو ته اجازه نه ورکوي چې د کراچۍ بندر له لارې هند افغانستان ته راوړیږي. دای دا هم وایي چې که څه هم د پاکستان د سوداګرۍ لچارواکو سره په دې اړه خبري شوي، خو د هغوی لوري کوم اقدام نه دی شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت نن د 150 میلیون افغانیو په لګښت په بلخ ولایت کې څو پراختیایي پروژې پیل کړي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژو کې د کانالونو او د اوبو د شبکو، د پستو د باغونو او د مالدارۍ فارمونو جوړول شامل دي چې دا یو شمیر پروژو د بنسټ ډبرې کېښودل شوي او ځینې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي.
د مجموعي مثال وزارت زراعت به ولایت بلخ به ارزش بیش از 500 میلیون افغانی صدها پروژه مختلف در سکتورهای زراعت، آبیاری و مالداری روی دست داره که تا ختم سال مالی پروژه تکمیل میشه.
ښاغلی رستمی وایی د بلخ ولایت د بزګرو د ستونزو پلټل هم د هغو چارو جز دی چې د دغه وزارت مرستیال به بلخ ولایت ته د خپل سفر پر مهال ترسره کړي. د نوموړي په خبره د شنو خونو، د مالدارۍ فارمونو، د کورنیو باغونو او خوراکي توکو خوندیتوب ډیری برخه ښځو ته سپارل شوي چې ښځو ته به د کاري زمینې د برابرولو لامل وګرځي. د کابل په شهزاده سرای کې ځوانانو سره په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ 25 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 اویا پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 5 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 499 افغانۍ.
د ازادي رادیو د وسوه نړیواله مسله راخلو. په داسې حال کې چې ایران د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی، د فرانسې حکومت په مشروط ډول له ایران د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د تیلو د اخیستلو وړاندیز کړی دی. د دې موضوع جزئیات عصمت څاروان څیړلی دي، کتلی دي او دا دی اوس راسره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، ایران ته د فرانسې دغه شرطونه څه دي؟
مننه فرشته جانې. فرانسې د روان کال تر پایه ایران ته د تیلو د پیرلو په بدل کې د ضمانت په توګه د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکول وړاندیز ته تیاری نیسي. یعنی همدغه خبره چې تاسو کوي، دا وړاندیز په دې پورې تړلی یا مشهور دی چې تهران باید بیرته د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اتومي تړون ژمنې عملي کړي. په تړون کې ایران یو لړ ژمنې کړې وې، مثلا یورانیم به تر نه غني کوي یا تر یوه حد به غني کوي. داسې نور شرطونه خو په دې وروستیو کې ایران ویلي دي چې له دغو شرطونو او موافقو وځي. البته دا خبره رویټرز خبري آژانس د لویدیځ او ایرانی سرچینو له قوله کړې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان دی آژانس ته ویلي چې پر دغه کریډیټ لاین کار روان دی، خو لومړی باید هغه د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تایید کړي. د ویل دغه پلان هدف داره چې ایران بیرته اتمی تړون ته ور وګرځي او د خلیج د امنیت او سیمه ایز امنیت، او هم له 2015 کال وروسته چې د شبي اتمی تړون اعتبار پای ته رسیږي وضعیت په اړه خبري پیل کړي.
نو سروان صاحب، د امریکا حکومت خو د ایران د فضایي څیړنو پر اداره او دوه نور تحقیقاتي مرکزونو دا د نوي بندیزونه اعلان کړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې امریکا، یعنی څنګه چې تاسو لوستي دي په راپورټونو کې څه ویل کېږي، چې آیا امریکا به له فرانسې سره په دې موضوع موافقه وکړي؟
دا لا څرګنده نه ده، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه امریکا تازه بندیزونه لا په ایران زیاتوي. خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دا ټول له وخته مخکې وړاندیزونه دي، دی هم یعنی مطمئنه نه ده، او په دې پورې دی وایي چې تړلی دي چې ترامپ دغه معافیت ته اجازه ورکړي. یعنی که ترامپ اجازه ورنکړي نو بیا د فرانسې او د ایران دا معامله هم ممکن ونه شي. تیر کال ولسمشر ترامپ د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال له اتمي تړونه ووت او روان کال یې پر تهران بیرته سخت بندیزونه ولګول. د دغو بندیزونو په غبرګون کې تهران په وروستیو کې پر اتمي موادو د لګول شویو محدودیتونو له حد څخه تیری کړی او همې خبرداری ورکړی چې که د تړون درې اروپایي لاسلیک کوونکي یعنی فرانسا، جرمني او بریتانیا د بندیزونو د اغیز د کمولو لپاره ورته اسانتیاوي برابرې نه کی، د سپتمبر په 15مه به نوري سرغړونی وکړي او یعنی تړون به نور هم مات کی.
سروان صاحب، که تلند په دې باندې یو څه معلومات ورکړي او ریدونکو ته، چې د 15 میلیارد ډالر او تیلو معامله د ایران لپاره څونه غټه معامله ده؟ کوسی البته
کوسی د ایران لپاره بلا شکه لوی معامله ده، ځکه چې ایران نن سبا له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. هر ورځ خبرونه دي چې د ایرانی پیسو یا ریال ارزښت ډالر او نور اسعار په وړاندې ټیټیږي. هغه یو علت هم ده چې د ایران ایران د ستیلو صادرات کم شوي دي، عواید کم شوي دي، نو ایران له اقتصادي فشار سره مخامخ ده. که فرانسې ورته دغه امتیاز ومانو او قبول شو، بیا کېدای شي دا تاثیر ولري نور هیوادونه هم ورته غوښتنې وکړي او په دې شکل د ایران د تیلو صادرات زیات شي.
ډېر زیاته مننه اوریدونکو. تاسې زموږ د همکار عصمت څاروان خبرې واورېدې. دا د ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو چې د کابل د نن ورځپاڼو پر کومو مسلو باندې تبصرې کړي دي، دا به زموږ همکار اکرام الله اکرام درته وړاندې کړي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په کابل ښار کې د طالبانو د وړمې شپې د حملې او د سولې د خبرو اترو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې د کابل ناورین پر افغانانو د طالبانو سولهیز گزار په عنوان په خپور کړي مطلب کې لیکلي دي. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو له پیل سره سم طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی چې وروستۍ هغه په کابل کې په گرین ویلج حمله وه. په مطلب کې راغلی دی چې په دې حمله کې شپاړس تنه ملکیان وژل شوي او یو سل سلویښت نور ټپیان شوي، او حتی په سیمه کې د ولسي وګړو داسې کورونه هم شته چې د حملې د شدت له امله په بشپړ ډول له منځه تللي دي. په مطلب کې وړاندې د یو شمېر کابل خاریانو له قوله لیکل شوي چې طالبان د پردیو په اشاره خپل خلک وژني او نه پرېږدي چې افغانان په آرامۍ ژوند وکړي. د مطلب لیکوال لیکي طالبان د دې لپاره چې پردی خوشاله کړي او د سولې په نوم په روانه معامله کې ډیر امتیاز واخلي، نو پر عامو افغانانو حمله کوي او دوی د غم په ټغر کې نه وي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې د سولې له تودو خبرو سره مل د هیواد په لر او بر کې امنیتي وضعیت خورا درنګل شوی او طالبانو پر ډیری ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړی دی. د سرمقالې لیکوال لیکي پوښتنه دا ده چې د سولې له هوکړې سره ولې امنیتي وضعیت لا پسې خراب شوی او طالبانو خونړیو حملو ته مخه کړې. ورځپاڼه لیکي دوی نه پوهیږي چې امریکا او طالبان د سولې هوکړه کوي که د جګړې. لیکوال پوښتنه کوي چې آیا کوم پټ جوړ جاړی شوی چې وضعیت د ښه کېدو پر ځای ورځ تر بلې خرابیږي. سرمقالې لیکونکی لیکي د طالبانو وروستیو حملو ته په کتو شک کیږي چې ممکن امریکا او طالبانو په دوحه کې په اوږدو خبرو کې داسې کومه پټه معامله کړې وي چې له امله یې د افغانانو شاوخوا د دوه لسیزو ارزښتونه یو ځل بیا له منځه لاړ شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې خلک ځکه د سولې خبرو ته خوشبینو او دي چې دا خبره وکړی شي د وینې تویدنې مخه ونیسي او د تاوتریخوالي په کموالي کې مرسته وکړي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي لکه چې د خلکو دا فکر یوازې په خوش باورۍ ولاړو. د سرمقالې لیکوال غوښتنه کوي چې د خبرو دواړه لوري باید افغانانو ته ډاډ ورکړي چې د سولې له خبرو سره مل به د جګړې په شدت کې کموالی راولي تر څو ملت ډاډه شي چې یو ځل بیا به نه تباه کیږي. او ویسا ورځپاڼې لیکلي دي چې افغانان د پردیو لپاره قرباني کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي دا چې طالبانو ولې د سولې په درشل کې خونړیو بریدونو ته زور ورکړی هیڅوک ځواب نه لري. خو د سرمقالې لیکوال لیکي په دې ټول پوهیږو چې افغانان د بهرانیانو په سبب په مرګونو او ماتمونو محکوم دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې ولسي وګړي له دواړو لوریو څخه تر فشار لاندې دي. بهرني ځواکونه یې د شپې په چاپو او عملیاتو کې وژني او طالبان یې د دغه ډول خونړیو حملو په وسیله. په سرمقاله کې په کابل کې د وړمې شپې له خونړۍ حملې وروسته د سیمې د خلکو اعتراض ته هم اشاره شوې او په کې لیکل شوې چې د خلکو غوښتنو ته باید پاملرنه وشي او دغه ډول پوځي مرکزونه د ملکي کورونو له منځه باید وبېستل شي.
تاسو لا پیغامونو
شاهزاده نبینم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نه د ازادۍ رادیو خپرونې ته خپل پیغام پرېږدم. تاسو مو څخه خپل سلامونه وړاندې کوم. د سلام نرسته پیغام مې د چې کونړ په ولایت کې د شي په نږدې کې تقریبا په سل مترې سل مترې کې دغه د مایا غاز نفت غاز ټانکري دي، همدغه شان د نثارات او د تیلو ټانکري دي. بیخي نږدې دي دا چې دا ساحه پورنفوسه ساحه دي، کورونه خواته نږدې دي. زنه پویګم چې دولت ولې د دې غم نخري چې پټانونو ټانونو دې شتنه تلويښتنه غاس دې ټانکرو کې پرتی واغم د زمکو په سرونو باندې پرتی دي. خدای نه خاصه خدای نه سره کومه حادثه پیدا شول لې یادې ټانکرو انتظار وکړو. نو دلته خو تقریبا په سوونو په زرونو خلکو پراته دي کلی دي. نو دا به د ضرر سره مخامخ شي، د مرګ جوب سره به مخامخ شي. بس چې په افغانستان کې دغه مرګونه کېږي، نور نه غواړو چې په یو عادي شیانو باندې زموږ د افغانانو مرګونه نور وشي. غوښتنه مې ده د دولت چارواکو ته چې دغه د کونړ ولایت کوم مشکلات دي او دغه د انساراتو ټانکلې او دغه د مایا ګاز کومې ذخیرې چې دلته دي دا د ولایت څخه لرې کړي.
د ارګانو د کندهار ولایت خاکره زر سلې څخه د پرته تماس کیم. مې یو مشکل ورته چې په خپل ولایت کې د خاکره زر سلې لارې د نیاختر څخه مخکې باندې سوي ده. دا د اوس په حکومت مې ځاغ نه اړ نو سي نکه په نکه دا غلاره باندې کړې ثبوتوم نړۍ ته هم دغه مطلبونه فرانه راګرځولې دي. دا کني اخره څه خمس کې غلاره باندې کړې دي ثبوتوم دي نه لري. دا پیغام دې نه کړ دا دې راځي نه کړې دا دې راځي څنګه نه راځي په من
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوس په اوریدونکو دولسنیم بجې دي. دا ساده راډیو د ساده مهمو خبرونو لنډیز لفرې بازار واوري.
د روزګان چارواکي تاییدوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ پر امنیت قمندانۍ د برید پر مهال څلور افغان سرتېري وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دې ولسوالۍ امنیت قمندان ملا صمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موټر بم برید تېره شپه د دوو هاموی ټانکونو په مرسته سوی دی. ویل کېږي په وژل شوو کې د قرارګاه قمندان هم شامل دی. د خاص روزګان ولسوالۍ امنیت قمندان دا هم وویل چې د جګړې پر مهال اولستانه طالبان هم وژل شوي او ودیش نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی او د زیات شمېر افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې خو افغان چارواکو دا ادعا رد کړه. بلخو د پکتیا امنیتي چارواکي د ماین په یو چاودنه کې د دې ولایت احمد آبا ولسوالۍ د امنیت قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي پېښه تېره شپه شاوخوا لس نیمې بجې هغه مهال وسوه چې د احمد آبا ولسوالۍ د امنیت قمندان پر موټر یو ماین وچاودید. نهو پخوانیو امریکایی سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د سولې لوی هر اړخیزې هوکړې پرته له دې هېواد په زیات شمېر د امریکایي سرتېرو ایستل به دغلته یو ځل بیا د کورنۍ جګړې سبب سي. دغو پخوانیو امریکایي چارواکو چې پکې په افغانستان کې د امریکا 15 پخواني سفیران هم شامل دي په یو شریک بیان کې ویلي دي چې د افغانستان څخه په لوی شمېر د امریکایي سرتېرو وتل باید د سولې لوی رښتینی توافق وروسته وي نه تر هغه دمخه. روسیا وایي طالبانو او امریکا اترې غوښتي چې د دوی ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. د خبرو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ایګور مورګولوف د تاس خبري اژانس څخه کړی ده. تر اوسه پرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د لاسلیک وخت معلوم نه دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف هم ویلي چې روسیا او څو نور هیوادونه به د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې د ضمانت کوونکو په توګه لاسلیک کوي. د ایران ولسمشر خبرداري ورکړی چې هیواد یې کولای سي د 2015 کال د اټومي تړون مهم ګامونه شاته ولرسي خو وایي تهران اروپایي هیوادونو ته دوه میاشتې نور وخت ورکوي چې د دې تړون په اړه اختلافات هوار کړي. دا سینش کوي چې دواړه لوري نن او سبا په دې اړه یو توافق ته ورسیږي. ولسمشر حسن روحاني نن دا څرګندونې د ایران د کابینې په غونډه کې کړې دي. د ایران رسنیو د شغل روحاني دا څرګندونې هم راخېستي چې وایي تهران به د اټومي ژمنې د ماتولو دریم ګام هم واخلي او په دې سره به اټومي فعالیتونه چټک او فرانسه دروان کل ترپایه ایران ته د تیلو د پیرلو په بدل کې د ضمانت په توګه د 15 میلیارډ ډالرو کریډیټ ورکول وړاندېسته تیاری نیسي.
دا د ازادي رادیو د نور خبرونه به عبدالنافع همت ته وخت ورکړو. دی به د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کړي. خو اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د پلخمري ښار وضعیت وګورئ تر هغه وروسته چې وسلوال طالبانو په پلخمري باندې حمله کړې اوس هلته وضعیت څنګه دی په دې اړه زموږ یو ویډیویي رپورټ دی زموږ همکار په پلخمري کې جوړ کړی. تاسو یې د ازادي راډیو پر وبپاڼه کتلی سئ ازادي راډیو ټکی کام.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوور دونکو وز مسلمانونه او نیکی هلی ومني زاود النافی همتی موتاسته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وای په افغانستان کې محتاجین نور هم ډیر سوي دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 80 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي رډیو ته وویل له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سنبلې د میاشتې پر شپږمه نیټه په روداتو او خوږیانو ولسوالیو کې عملیات وکړل. د دې عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 80 کیلوګرامه چرس ونیول شي په یو موټر کې پټکل شوي او یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د دې پیښې په تور څلور تنه نیول شوي دي. د بغلان ولایت پولیسو په دوو بیلابیلو عملیاتو کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه چرس ونیول. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي رډیو ویل پولیسو په لومړی پیښه کې د سنبلې د میاشتې پر 15 نیټه په پلخمري خار کې 10 کیلوګرامه چرس ونیول. دغه ډول پولیسو په دوهمه پیښه کې د دې ولایت په خوست ولسوالۍ کې 1 کیلوګرامه چرس ونیول شي په یو باروړونکو موټر کې لري ولایت څخه د باندې قاچاق کېدل. پولیسو په دې تور موټر چلوونکي هم نیولې دي. له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د نشي موادو پر کارخانو او زیر مباندې څه د پاسه اویا عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي رادیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو تیره اونۍ په شپږو ولایتونو کې 15 اویا عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشي موادو په ګډون څو قاچاقونکي هم نیولې.
په دې عملیاتو کې پولیسو 308 کیلوګرامه نشئی مواد نیولی او په دې توری یو نوی کسان نیولی چې یو یې پولیس او دوی خزی دي.
د یادونه ورده چې له نشئی مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو له غزنی خار څخه 150 معتدین راټول او د درملنې لپاره روغتونونو ته ورمعرفي کړل. او دونه وروسته پیخه دا چې پولیسو په کابل خار کې څه د پاسه 100 لیټره الکولي مشروبات ونیول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فرامرز فرداوس ازادي رادیو ته ویل له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 15 نیټه د کابل خار په 15 ناحیه کې د شرابو په یو کارخانه کې 1550 لیټره الکولي مشروبات او 480 لیټره وراسته شوی کشمش نیولې دي. پولیسو دا کارخانه ویجاړه کړې او د الکولي مشروباتو په توری درې کسان هم نیولې دي.
مسکا هوته کو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنی چار وزارت وایي چې په افغانستان کې موتاجین نور هم ډیر سوي دي.
یو خدای چې خلک بیکار دي، پریشان دي، مشکلات لري، جنگونو دا ټول شان ور باندې تاثیر کوي.
دا چې مختاری څنګه په نشو وخت تاسو په دیاله لزوی سره مرکه لرو.
د شپې نشه مشه وکي زتیزي د خلکو کور ته دروازه ټکی وي ورور راوزي منځو کوي.
د احمد په نوم یو موتاد وای چی د نشو لعملې په کاروبار کې 10 میلیونه افغانۍ تاوان وکړ.
یو ورځ میونه وهل دلې ما اما کور ته میلمه دردونه کې دوبسلم او بو کې ځان شو دا کا وخت چې می وکړ چې نه دا کار د مورپینو د داد مواد مخدرو دی.
او د خبرونې په پای کې به په یو ډرامه کې واورو چې یو شمېر قومي مشران ولې د خپل ولسوال په اړه والی ته شکایت کوي.
جمعه ګل له خیر خدای څنګه دې زدر په یاد شوم؟
خیر لکومه شو خان سر
ولی خدای دې خیر کی څه پېښه ده؟
ډیره بده را پېښه ده، کور مې خراب شو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. د کورنی چار وزارت ادعا کوي په افغانستان کې د هغو محتاجونو شمیر تر 1 میلیون اوښتی چې په مستقیم ډول نشه کوي. د کورنی چار وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي رادیو ته وویل د افغان دولت اټکل مخې د هغو محتاجونو شمیر تر 1 میلیون تنو اوښتی چې په مستقیم ډول نشه کوي او هغه خلک چې له نشي موادو څخه زیانمن شوي تر 3 میلیون هم ډیر شوي دي. کارپوهان وایي که د نشي موادو کښت تولید او بازارونو ته د نشي موادو لیږل همداسې دوام وکړي پر اتلونکو نږدې څو کالو کې به محتاجین څو برابر ډیر شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاستر نه کړنې کوي.
په 2015 کال کې نه نشې موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشې موادو سره د مبارزې ادارې لخوا د سروې لمخي د هغو کسانو شمیر 200,000 وچی په مستقیم او پر لپسی ډول نشه کوي. که هم په دې ورستیو کلونو کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره تازه سروې نه ده سوي، خو د کورنیو چارو وزارت د ادعا لمخي په افغانستان کې د هغو معتادینو شمیر تر 1,000,000 اوښتی چې په مستقیم ډول نشه کوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق ازادي راډیو ته وویل نشه یي مواد د ترهګرۍ په چیر افغانانو ته یو ستر ګواښ دی.
1.4 میلیون کې بیخي دوامدار به مواد مخدر احتیاط درن.
1.4 میلیون کسان په پر لپسې ډول نشه کوي. دغه ډول د 3.6 میلیون کسانو د معایناتو نتیجې هم مثبت دي. موږ د معتادینو د ډیروالي د مخنیوي لپاره پر یو لوی پروګرام کار کوو. د کورنیو چارو وزارت څلور کلن پلان به نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له پروګرام سره یو ځای شي. په دې ډول به وکولای شو چې د ترهګرۍ غونډې له نشه یي موادو سره هم خپل مبارزه ګړندې کړو.
که څه هم نشه یي موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی د معتادینو د ډیروالي ستر لامل بلل سوی، خو افغان ځواکونه بیا د احتیاط د ډیروالي یو دلیل سخت کال د کوکنارو د کښتونو اړولو لپاره د بودیجې کموالی بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې عملیات به د نشه یي موادو تولید او بازارونو ته د نشه یي موادو لیږل راکم کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر بیا د ځوانانو بیکاری او کاچاکونکو د نیولو لپاره د پروګرام نشټوالی په خارونو کې د نشه یي موادو د ډیروالي اصلي لاملونه بولي.
نور بل زیات شي، ځکه چې دا حالت زموږ یو خدای شي، خلک بیکار دي، پریشان دي، مشکلات لري، جنگونو دا تور شان ور باندې تاثیر کی. نو هغه د دې سبب کی چې احتیاط زیات شي، بل دا چې معتادین په خار کې په آزادانه توګه هر چی ته ګرځي، هر چی ته لیدل کیږي. اصلا د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې دوی څنګه کولی شي هغه څوک چې مواد مخدر خرڅوي د هغوی مخه ونیسي، تر څو پورې چې د خرڅوونکي یا د نو قاچاقبران له منځه یا ته کښت له منځه لاړ نه شي، دا تبیر ده چې خلک به استعمالوي. یعنی حالت داسې دی چې هم نشه یي توکي ډېر زیات دي، هم قاچاقبرانو ته څوک څه نه وایي.
په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ښارونو کې د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تازه راپور ښیي چې یوازې سخت کال د اسد په میاشت کې 119 قاچاقونکي نیول سوي دي.
محمد ایاز تنکو چې د معتادینو د ډیروالي په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د کورنۍ چارو وزارت وایي د معتادینو شمیر تر 1,000,000 تنو هم ډیر سوي دي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
اوس په دغه مختاری حال در کړو چې په نشو وخت سوي دي. ملا ورداګ د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د پخواشه تخنیکی مهارتونه درلودل او څو اختراعګان یې هم کړی وي، خو اوس په نشو وخت سوي دي. دا چې دا مختاری اوس څنګه ژوند لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تنک د مشر زوی عبدالمنان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې پلار یې څنګه په نشو وخت سو.
د انقلاب رئیس دی، یوازې و بس د انقلاب مشکلات هم ډېر زیات ولیدل، بندیخانې او دا شیان هم ولیدل، او بیا پس د هغې په چرسو باندې راغی. تقریبا دغه 12 کاله کېږي چرس کوي، اعصابو باندې فشار راځي. او
کله چې دی په نشو اخته سوی، په ده کې کوم تغییرات راغلي دي؟
اول خو خوراک نه لري، بس چرس خام خوري. نور تغییرات دا دي چې ډېر غږېږي، د شپې خلکو کورونه ټکوي، نو دغسې بازار ته ځي، نیمه شپه باندې مسجد ته ځي، هلته لاسپیکر چلندوي او بس صورت رحمان هلته وایي. کور کې بس شیشې ماتوي، چې څه ورته وایي چې کینه په کینه باندې نه ده، بس قلف هم کو، قلفونه یې مات کړل، زنځیرونه یې مات کړل. او دی په خپله تخنیک کې ډېر مخته ده، دا ډېرې هوښیارۍ نه.
تاسو ویل چې دی په تخنیک کې ډېر زیات مخکې ده، چې شی جوړ کړي دي، څنګه جوړ
د یو دانشای جوړ کړی په کور کې د نس چار کنجه د پتنس په شکل باندې د تې د لارګینې ټایرونه ورته جوړ کړی دي. د تې بیا سرمیزي ساتنه ورته ویل اکاډمي دی. هغه ماشين راخلی یو دانه چپه بسته کې یو دانه راسته دي ته پم بولټ بسته کې د سات کوک کیږي او دا بیا رواني کې ته ما خپل کوک چې خل ختميږي بیرته اوټومات ابل سات کوک اخلي چې کله کوک واخسته هغه بیرته برعکس راځي بیرته خپل اندازې پوري تقریبا حدود 15 متر 60 متر پوری په خپل ازیه اته تقریبا ته یو منه پوری وزن وړي. د ډیر تخنیک نه بس د هلته نوم لري قرباخ کې مل وردک په نامو باندې
د دې دغه احتیاط د تاسو ته کوم ستونزې پیدا کړې؟ له کوم مشکلات سره تاسو مخ کړی یاست؟
مونږ د ډیر مشکلات سره مخ کړی راځي. مثلا د شپې نشه مشه وکي زتی زی د خلکو کور ته دروازه ټکی وي ورور راوځي منځو کوي بس کور کې ما وازک چالان کې ورور د دیوالونه لاندې ځکه یو شیشو ته یو وازک نیسی چورته وای کینه بس تی او بس تی چې کوټی چپکیږي وای نه مکه د زوی نه یخشي.
د کورنۍ لګړو سره گزاره څنګه؟
او هغه چې خو صحت خو موږ سره گزارم خو اوس چې په دانی شاخته سوی د موږ سره اخلاقم خراب شوې دي خو سم د ما سره بس خو خیر زو سره هغه کومه گزاره ور سره کوم مریض ده
چې دی پر دغه حال وي دغه نفقه د اولادونو دی څنګه کې
زه خپل چې ما کار کوم بس هغه ورونه تم کینی بیلم يم باغ لري لګ انګور منګورم لري او زما یو ورور فرانسې کې دالته دیغه زینم څنګه حواله ورته راځي
تروس غوې د شي وران کار د کورنی لپاره مثلا نه کړی یا با خرج کړی یا زمکه خرج کړی
نه د سې کار نه د کړی فقط خرابې کړی خیر کور کې د وړو وړو شانې خرج کړی دي کړکې دروازې د شانې استلې دي مثلا جوړې کړم په ډیر لږ قیمت باندې بس وړې دي چې بس به پیسې شو وای د چې ماته پیسې راکې پیسې هم د تنه دي ور کړی ورور د تی دروازه خسته د وړې د څلور زره دروازې په 1500 روپۍ ور کړی ده. هم دا رقم ډیر اکثر شانې د کور وستلې دي مهم ظرفونه مثلا یو ظرف چې
د به کوم کوم کارونه په خوا کوله شوی چې اوس هغه نشي کوله.
هغه قرباخ ساحه کې د یو رقم ګمبز جوړی چې تقریبا بری 3 متره ده او اوږدوالی 9 متره ده 13 متره 9 متره اوږدوالی ده. د به خامو خښت باندې دی ته قالب بستکو او 2 متره به دا قالب به بستکو بس جوړاو به هم دا کوټه په یو ورځ کې جوړه کړی ده. تقریبا 3 متره 4 متره زمکه لاندې دی ته په تخنیک باندې مر ور وستلې ده. د شیشې په ذریعہ باندې رڼا به راستن د کوټه مابینسته.
د دې دغه مشکلات تاسو پر تعلیم تاسو پر زون باندې څومره بد اغیز
ډیر زیات چې ما درس تقریبا تن لسم صنف پوری مکتب ویلې ده. هغه چې مکتب ختم شي طالبان راغلل مې طالبان په وخت کې درس ویلې ابو حنیفه مدرسه کې نو تقریبا ما چې 3 کال نور درس ویلې وې فوق العاده قاضي ومه سیستم مې وستلې ده اوس کا شکار نه جوړ شوې ده. دغه پلار لوجینه
تر ټولو بد خاطره چې ته لدې خپل پلار څخه لري او هیڅ دې نه لري هغه چې
یو خاطره چې د ما هیڅ وخت نه لري نو ما یو سات اخیسته او دا غټ ساتو دا چې نشو بس راغې دا سات مال ایران نه راوړی او دا مې پتیګه کې جوړ کړی او خپل او بس دا سات راته مات ک او راته راغې د شای خونه د سپڅ پړه خوندې و عالم د وادم درې ورځې څلور ورځې تیرې شوې او چې جوړو ډیر خ مهربان او خپل اولادونه سره ډیر نیک غږی ته بس دا نشه باندې چاخته شوې ده ځتی زمتي نه پام نه بد شوې خپل خزې دا ژوند ټول رتبت کاری دا ټول خپل خپلوان رتبت کاری.
محمد یاستر نکو چې د یو موتاد لزوی عبدالمنان سره مرکه کوله. عبدالمنان وویل چې پلار یې څو اختراعات کړي خو اوس یې ذهن ګډ وډ شوی او د کورنۍ پر غړو سربیره گاونډیان هم ځنې تنګ شوي دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړې د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته د غشمیرو لاله له مخسره په اړیکه کې شي 0995 40 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي او اوسته خاطرې واردی. احمد کاپسا ولایت اوسیدونکو دي چې لاس کال مخکې په ایران کې پنشو اخته سو. دی وای چې ګل شمیر کسبونه زدادي او په خوښه کاروبار درلود، خو اوس د نشو عمل هر څه ځنی پاتې دي. دی وای چې د نشو عمل په یو کال کې 10 میلیون افغانۍ تاوان وکړ. دا چې احمد ولې نشو ته مخکړه او د نشو لامل نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دي. په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه کاپیسا ولایت اوسیدونکی یم، نوم مې احمد دی. زه شپږویشت کلن یم. یو ورځ لږ مریض وم، سرما خوردګي مې جان نه خوړلې وه. یو ځوان راته کوي دودو تاریاکو، هغه دودو تاریاک ما ته اور وګرځېده چې ټول بدن یې راته ونیو. د تاریاکو نه لاړم پوډرو ته، دوه درې کاله مې پوډر ووهل، اوه کاله مې تاریاک ووهل. والله بالله که ما پکې تر اوسه داسې شی لیدلی اوسېږي چې ما ته یو ځوان ویلي زنده باد ښه کار دی وکړو، د ژب نه مې پیسې لاړې. این دی ورځ د زور سیمه خپل خلاف شروع کړ په تیران کې. پیسونه مې جبونه ډکو، سبب هیڅ نه ما پجب کې. ما چې کله دا مواد شروع کړم، زه د یو کال پورې په خماري نه پیدل. ولی خو زما وجود نیولې په دې چې ما خماري ځان تنه پرې خودل چې ما خلاص بشل لار بشم شه مې راوغست. یو ورځ مې ونو هل دلې ما امه کوته میلم، دو ورځ مې ونو هل دردونه کې دوبشلم او بو کې ځان شو دا کا وخت چې مې وکتل چې نه دا کار د مورپینو دی، دا د مواد مخدرو دی. چې مواد مې کش کړو جوړ تیار شلو. مسلمان ته چې کافر باندې زما دا پیردو نشته چې دا شی کش کړي. اقتصاد خو کارتم پروس کالې جمعې زه په تیران کې وم. په درې میاشتو جمعه کې ما پنځه تلبیح میلیون روپۍ کار ما وکړ. په پنځه تلبیح میلیونو کې ما ته اخر حساب چې مې وکړ پنځه لس میلیون روپۍ پاتې وې چې ور مګړې کارګرو ته خپله ټخته حیران. د مواد مخدرو مصرف دومره زیات دی. زه خپل استاد کاریم، ګل کاریم، جوش کاریم، ولډینکار هر لوبه چې وای زه استاد یم. ډیر کارونه مې زوی، ولی خو دغه دې موادو ته ما رسیدګي و نشلا کوله. اخر مې خپل خلاف ته شروع وکړه. د سیو بده خاطره لرم ترې چې د ازما ګونه ګوره چې ما ته د سترګې اډوکې نه سترګې لاندې دا اډوکې ازما مات ده. دا په ایران کې زلاړم کم ته چې دغه موادو نه ځان خلاص کړم. د کمپ نه زه پنځه مورز د سیو سیمه خاردار نه وتلم. شپارس ګردان په دغره محبته کې پنځوش پنځوش مترو کې محبته و دومره شپارس ګردان پکې ناستو ما ټوپ کړی دیوال نه وتلم. د ایرانی ته حیران پاتې وې تاسو رقم د شکار وکړو. نو کله چې زه د دې شپخانې نه وته خېدلم ما نادانی وکړه. دلته ما باندې فشار د موادو د سمزدای نه نو موته هغه کوم ګار چې دروازې مخ کې چوکیدارو هغه ما پسې شو دوه د پی میو هو ته خېدلم. خلاق بل اخر پرې خو نه چوت تختي ګیر کړم. نه کس لغته باندې مخ باندې و اهلم دا مخ اړو کوي ما شو د مواد نه تخپل یعنی دومره نور سره شوم. دومره سره شوم چې کڅوګ راته وای چې ټوله دنیا در کوم یو دوه زما نور توبه تر واستله بس می دی نور. اصلا د دود نه چې سیګریټ اته څو وای او هغه زما دښمن دی. په چوک مواد مې اصل لاړل مې دلته خرڅول. نو هغه مواد باندې ما دوه برابر پیسې جوړولې. د شورات برابر پنځه لکه مې جوړولې، څلور لکه مې جوړولې، لس لکه مې جوړولې. ولې خو هغه پیسو کې برکت نشته. هغه پنځوس زره روپۍ چې خپل کارګری وکړي حلال پیسې واخلي هغه کې برکت اوسېږي. په دغه پنځه لکه لس لکه برکت نشته.
یو شی ټول ملت ته ور پکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلور بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر 1214 مزنی سپو خبريږي او اوس درامي ترازو. د درامي کې صدا سي دچی د حاجی سمت خان په مشرۍ ګڼ شمېر قومي مشران او مخور شخصیتونه والي ته ورځي او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي. دا مشران والي ته اختار ورکوي چې کای خبره ونه منل سي نو ولسمشر ته به د ولسوال په اړه شکایت وکړي. دا چې دا مشران ویل ولسوال څخه سر ټکوي والی څور ته وای او رسه به څه پیښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
جمعه گل لالا خدای دی راولا خدای دی راولا
خدای به دې خدر ولی خان صاحب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جوړ په خیر خیر دې
شکر دې
راځه راځه جمعه ګل اله په دغه توشه کې نه
کور دې ودان صاحب بس دغه تبکین
جمعه ګل اله خیر خوده څنګه دې زدر په یاد شم
خیر لکوم شو خان سه
ولی خدای دې خیر کی سپې خده
ډیر بدر اپې خده کور می خراب شو
سپې خده سپینه خبره وکه
بل زوی می ام پودری شو اکرام در تخایم
سشه اکرمم پودری شو
وو اکرمم پودری شو ولی بنا پودری کیگی کلایل پودریانو نڈک دی
یارا دا خو ډیر بد شو
خان صاحب نور می بیخی زړل دغه کلی نه تور شوی غواړم چې کډه بار کړم او بیخی دا کلی پریک
نه کلی م پریدا کته کلی پریدی ز کلی پریدم هغه بل کلی پریدی نو کلی بچا ته پاتشی
نو څوک خان صاحب اولادونه به مولی ونی کیگی او موږ به ورته ګور په کلی کې درې ځای ښکارا پوډر خرچیږي او موږ دومره عاجز یو چې څه نه شو ورته ویلی
څه شی درې ځای دا څوک دی
شامساک ریدای خیرو ښکارا پوډر خرڅوي هیڅوک څه نه شي ورته ویلی
نو یو څه وخت خو یې نه خرڅول اوس بیا پیدا شوي دي
خان صاحب هغه چې موږ او تاسو ولسوال ته شکایت وکړ دوی یو څو ورځې ځان پټ کړ بیرته یې خپل کار شروع کړ
ښه داسې خبره ده
خان صاحب ما هغه وخت هم تاته وویل چې ولسوال ورسره شریک دی ټول ساقیان ولسوال ته ونډه ورکوي
رښتیا ولسوال ورسره شریک دی
هو ورسره شریک دی ټول کلی وایي چې ورسره شریک دی
ټول کلی خو به وایي خو ثبوت یې لري
هو ثبوت یې شته زما زوی د ولسوال او خیرو ثبت شوی اواز لري ولسوال ورته وایي چې ما ته د ولسوالۍ ټول ساقیان ونډه راکوي
خا خبره دومره سپینسترګې ته رسېدلې ده
خبره خو پخوا لا سپینسترګې ته رسېدلې وه دلته هره ناروا ښکاره ده ناروا خلک کله شرم لري
چې داسې ده نو زه به ورسره جوړ شم داسې به یې له دې کاره بېزاره کړم چې بیا به د نشې موادو نوم هم وانخلي
خان صاحب څنګه به ورسره جوړ شي هغه ټول زوراور خلک دي
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم تا به هم بیا خبر کړم
حاجی صاحب سمات خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی است دا مشران دې څنګه در سره راوستي دي مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده
والی صاحب متل دی وای پر چا چې سخت ورځ راشي یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي نو تاسو لوی کور او زمونږ والی صاحب یاستئ
خدای دې خیر کی څه مشکل لرئ
مشکل مو دا ده چې ولسوالی مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده
نو پودریان پودر لکومه کوي
پودر هم پم دی ولسوالی کې خرڅيږي
نو تاسو څه نشئ ورته ویلای
والی صاحب دا یو لوی شبکه ده لزور وکان او قاچاقبرانو سره لاس لري یوازې قاچاق نه کوي بعد ماشان هم دی
تاسو پیژنئ
او پیژنو یې دا د لیست را سره ده ها په دې لیست کې نمونه او ادرسونه لیکل شوی دی والی صاحب دا د واخله
وګوره راکا دا لیست
ها دا دی والی صاحب
راکا
ها دا لیست ده
نو تاسو خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی
والی صاحب مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایې هغه په ظاهر یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل خو څو ورځې وروسته یې بېرته اجازه ورکړه
څه شی ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرڅ کړي
هو والی صاحب ولسوال اجازه ورکړه که یې نه منې دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه وکړه
حاجی صاحب تاسو د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که نه حق تور ورباندې پوره کوئ
والی صاحب دا مشران ټول شاهدان دي چې زمونږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري اواز مو یې ثبت کړی دی دا دې په سی ډي کې را سره دی
چې اواز مو یې ثبت کړی دی بیا مو نو خبره سمه ده
والی صاحب مونږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی تر څو چې دا ساقیان ورک نه شي هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي
تاسو رښتیا وایاست دا رښتیا هم چې ډېر لوی مشکل دی
والی صاحب خدای به یې کوي او تاسو به یې کوئ زموږ غم وخورئ ګلالي ګلالي ځوانان مو په نشو اخته شول خو که تاسو مو خبرې ته غوږ نه نیسئ مونږ مجبور یو چې جمهور رئیس ته ولاړ شو
آرام آرام تاسو غوږ شئ چې زه څه درته وایم
ورونو تاسو آرام شئ چې والی صاحب څه وایي
زه به همدانن ولسوال نیسم او سارنوالۍ ته به یې سپارم دا یو بلداچی د پودر ټولو خرڅونکو ته جزا ورکوم. دا ستاسو حق دی. کما مو مشکل حل نکړ جمهور رئیس ته ورشي. آن دا چې زما په باره کې هم شکایت ورته وکي، ورته ووایاست چې دا والی مونږ ته خدمت نه کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.